السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بچې دي د ازادي رادیو دای او ساته خبرونه ز رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر عمر داوزی نن په تهران کې د افغانستان د سولې په اړه د ایران د بهرنۍ چارو له وزیر سره خبرې وکړې افغان صرافانو د روسي او جنایي پیښو په ځانګړې توګه د اوسراف د لور د قتل په غبرګون کې نن مظاهره وکړه تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي
د سولې علي شورا د دارالانشا مشر د افغانستان د سولې پروسې په اړه د ایران له چارواکو سره خبرې وکړې د افغانستان د ځنګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر شلو زیات وسله وال طالبان وژل سوي دي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مسکو به د اروپایي ټولنې د نویو بندیزونو ځواب ووایي د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس نن په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وکتل محمد عمر داوودزی چې په یو رسمي سفر ایران ته تللی له نورو ایراني چارواکو سره هم د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې کوي د سولې علي شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری ازادي راډیو ته وویل
در ملاقات هایی که با سایر مسئولین زیرفت انجام میشه یک بار دیگر بر همسویی همکاری و تلاش های کشورهای منطقه در یک مسیر صادقانه گام بردارد
په ورستوي کې راپورونه خبره سوي چې ایران له وسلوالو طالبانو سره اړیکې لري او د طالبانو مشرتابه هم څو واره ایران ته سفرونه کړي دي په غزنی کې د خبرلانو د ملي اتحادیې لخوا په خوست کې د وژل سوي خبریال سلطان محمود خیرخوا د وژنې په خلاف مظاهره وسوه دوی له دولت څخه د خیرخوا د قاتلانو د نیول کېدو او سزا ورکولو غوښتنه وکړه پر دغه خبریال پرون په خوست ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا حمله وسوه چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه بلخوا په کابل کې د خبرلانو د خوندیتوب ادارې یا نی په ویلامیه کې ویلي چې د خیرخوا وژل کېدو څرګنده کړه چې په هیواد کې ژورنالستان په بد وضعیت کې دي د افغانستان د ځنګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر شلو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي د ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه عملیات د اورزګان د مرکز ترینکوټ په مربوطاتو کې سوي دي ویلامیه وایي چې په عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان وژل سوي او د عبدالهادي په نوم یې یو تن نیول سوی دی ملي امنیت وایي چې د طالبانو یو مرکز یوه اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل سوي دي وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ د غشې به د هند په دهرادون کې د ټیسټ مسابقې دویمه ده افغانستان په خپله پاڼې کې 344 منډې وکړې چې تر آیرلند 122 منډې مخکې سو پرون د مسابقې په لومړۍ ورځ د آیرلند ټول لوبغاړي په داسل کې وسوځېدل چې یوازې 122 منډې کړې وې اوس آیرلند د افغانستان په وړاندې خپله دویمه پاڼې پیل کړله آیرلند تر دې شیبې پورې 14 منډې کړي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی افغانستان چې تېر کال یې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ اوس کولی سي په ټیسټ لوبو کې برخه واخلي د استرالیا هغه 23 کلن وګړی چې د نیوزیلند پر دوو جماعتونو په ډزو تورن دی د لومړي وار لپاره په محکمه کې حاضر کړی سو هغه چې ورباندې لګېدلي تورونه اورول کېدل لاسونه یې ولچک سوي وو او د زندانیانو سپین کالي یې پتان وو برینټن تارن چې پرون یې دغه حمله کړې و نن د کرایست چرچ ښار یوې محکمې ته راوستل سو کله چې پر ده د وژنو تورونه واورول سول د احساسات څرګند نه کړل د محکمې قاضي وویل چې دا څرګنده ده چې پر ده به د وژنې نور تورونه هم ولګول سي مشکوک کس چې د استناب غوښتنې ونه کړله د اپریل تر 15 به تر بلې محاکمې پورې په توقیف کې وساتل سي نیوزیلند نن پر دوو جماعتونو د پرونۍ حملې له کبله ویر کوي چې په نتیجه کې 9 کسان ووژل سول او نږدې 40 تنه نور ټپیان سول د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې مسکو به د اروپایي ټولنې د نویو بندیزونو ځواب ووایي د روسیې انټرفاکس خبري اژانس نن شنبه دغه راپور ورکړی دی اروپایي ټولنې د امریکا د متحده ایالاتونو او کاناډا تر څنګ پرون پر روسیې دغه تازه بندیزونه ولګول دغه بندیزونه د اوکراین پر کښتیو د تیر کال د حملې د کریمیا ټاپو وزمې د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له بیتون غوښتونکو د ملاتړ او نورو اقداماتو له کبله پر روسیې لګول سوي دي انټرفاکس خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د اروپایي ټولنې دا شورا پریکړه د خپلو رسمي سرحدونو د خوندیتوب لپاره د روسیې فدراسیون حق ته بې احترامي څرګندوي. روسیې 13 نومبر میاشت کرچ تنګي ته نږدې چې تور سمندرګۍ له اوزوف سمندرګي سره تړي د اوکراین درې کښتۍ او د هغوی 24 مله ونیوله. روسیې ادعا کړې چې دغه کښتۍ په غیر قانوني ډول په کریمیا کې د روسیې د قلمرو اوبو ته داخلې سوې وې. روسیې دغه سیمه په 2014 میلادي کال کې لاندې کړله. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هوایي ځواک یو مهم جنرال په اروپا کې د امریکا د نوي عمومي قمندان په توګه ونوماوه. د جنرال ټود ډي ولټرز د نومونې اعلان پرون د امریکا د دفاع د سرپرست وزیر پاتریک شانهان لخوا وسو. هغه ویل چې ناټو تړون له دې مقررې سره موافقه کړې ده. که ښاغلی ولټرز د امریکا د مشرانو جرګې لخوا تایید سي، دی به د جنرال کورتیس سکاپروټي ځای ونیسي. ولټرز به په داسې حال کې په ناټو کې دغه نظامي مسؤلیت واخلي چې دغه تړون د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول تړون احتمالي ختمېدو ته چمتووالی نیسي. ویل سوي چې د امریکا او روسیې ترمنځ دغه تړون په تیرو دریو لسیزو کې د اروپا د خوندیتوب سبب سوی و.
له ازادي راډیو مو د افغانستان نه اونړې د سات مهم خبرونه اوریدل. افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوزی نن په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. د چارو کارپوهان وایي د ایران رول مهم دی، خو زیات اهمیت د پاکستان او امریکا رول ته ورکول کیږي.
هغه کلیدي رول چې پاکستان لري یا روسیه لري، ایران په دویم او دریم درجه کې راځي.
په کابل کې نن صرافانو د ورستیو تختونو او د اختطافیان لخوا د وژنو په عکس العمل کې مظاهره وکړه.
زمونږ نړیواله اتصاب په ټول افغانستان کې کاربندیزو صرافانو اتصاب وکړ، هغه افکار وکړ چې دا د محاسا قاتلین چې گرفتار دي هڅه عاجل اعدام.
آذربایجان ته د ولسمشر غنی د ورستی سفر پر مهال د آذربایجان او افغانستان ترمنځ په مختلفو برخو کې تړونونه لاسلیک شوې دي. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې د افغانستان د لیکوال احمد شاه پاتون سره په دې اړه خبرې کوو چې شاعران او لیکوالان څنګه کولای شي د پولیو پر وړاندې په مبارزه کې رول ولوبوي. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د نن ورځې سپورتي خبرونه، حقیقت څه دی او تاندې څنګه اونیس پروګرامونه خبرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان د سولې د دارالانشا مشر عمر داوزی ایران ته تللې ده او د هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه غږیږي. زموږ همکار اجمل تورمان همدا شپه د کابل په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب، د ښاغلي داوزی د کتنو او له ایراني چارواکو سره د خبرو په اړه څه تازه خبره شوې دي؟
بله مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د سولې د سیمه ییز می اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی د افغان سولې د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په هدف د ایران پلازمینې تهران ته رسیدلی او له رسیدو سره سمې د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ښاغلی داوودزی به په خپل دوه ورځني سفر کې د ایران له شمیر نورو ایراني چارواکو سره هم د افغانستان د سولې له پروسې د ایران د ملاتړ په اړه خبرې وکړي. د دغه شورا مرستیال ویان اسدالله زهیری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې عالي شورا هڅه کوي چې د افغان سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا لپاره همغږي نور هم پیاوړی کړي.
هغه وایي د ایران اسلامي جمهوریت زمون غونډي او تاثیر لرونکي هیواد او موږ له دغه هیواد سره ښې فرهنګي او اقتصادي اړیکې لرو او هغه ملاقاتونه چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر او نور ایراني چارواکو سره ترسره کیږي یو ځل بیا به ټینګار وسي چې د سیمه ییزو هیوادونو په همغږي، همکاري او هڅو سره په یو صادقانه لاره ګام اوچت کړي.
د سولې د سیمه ایز اجماع په چارو کې د افغان ولس مشر ځانګړی استاد او د سولې علي شورا د دارالانشأ رئیس محمد عمر داوودزی له دې وړاندې چین او پاکستان ته هم سفرونه کړي دي. له چینایي او پاکستانی چارواکو له خبرو وروسته د سولې علي شورا ویلي و چې اسلام آباد او بیجنګ د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ کړي. په ورته وخت کې د سولې علي شورا منشي امین الدین مظفری وایي چې سولې ملي سیمه ایز او نړیوال آباد لري او خغله داوودزی د سولې د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولس مشر د ځانګړي استاد دغه مسؤلیت لري چې دغه اجماع نور هم پیاوړی کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د سیمې په ځانګړي توګه د ګاونډیو هیوادونو همکاري ډیره مهمه ده. دغه کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د ایران اړیکو ته په کتو تهران کولای شي د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
هغه وای ایران چې په دې ورستۍ کې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري کولای شي په دې برخه کې د افغانستان له حکومت او خلکو سره د پام وړ مرسته وکړي. باید هڅه وسي څو کولای شو چې ګاونډي او د سیمې هیوادونو د ویجما په چوکاټ کې راټول کړو څو دوی د افغانستان د سولې لپاره هڅه وکړي او دغه بهیر پیاوړی کړي.
د افغانستان د سولې بهیر تر بل هر وخت زیات چټک شوی. په تیرو څو میاشتو کې په 50 پړاوونو کې د امریکایي او طالب استازو ترمن د سولې خبرې تر سره شوې چې د دواړو خواو په وینا په دې برخه کې خبر پرمختګونه هم شوې دي. په ورته وخت کې د سولې د بریالیتوب لپاره د سیمه ایز اجماع پیاوړتیا او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو چمتو کول یو حتمی امر بلل شوی چې افغان حکومت او د سولې عالی شورا په دې برخه کې خپل هڅې زیاتې کړې دي. بل مراد صاحب
ډېر زیات مننه دوستانو. اجمل تورمانو چې په ایران کې د ایرانی چارواکو سره د افغانستان د سولې د دارالانشأ د مشر محمد عمر داوودزی د خبرو اترو په اړه در سره ورستي معلومات شریکول. د سیاسي چارو افغان کارپوهان ایران ته د سولې د عالی شورا د دارالانشأ د رئیس سفر بې ګټې نه بولي، خو وایي چې دغه سفر باید د افغانستان د سولې په خبرو کې امریکا سره په سیالۍ بدل نشي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي سید حاجی سید داود سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې ایران ته د خغلی داوزی د سفر اهمیت څومره ده.
ایران هم زمونږ یو د گاونډیان نه ده او ایران هم دلته کافی په دې چلوې خطو کلونو کې نفوذ کړی دی. یعنی ډلې او تنظیمونه ایران سره تړاو لري او په جهاد او مهاجراتو په مقاومت او په ټول شانو کې ایران شامل دی. اما مسله دا ده چې اوس په افغانستان کې امریکایان فزیکلی حضور لري او دلته موجودیت لري او تقریبا په 40 کلونو کې ډیر زیات کومکونه افغانستان سره کړی دي. نو دې ته په کتو زه فکر کوم چې لکه هغه کلیدي رول چې پاکستان لري یا روسیه لري، ایران په دویم او دریم درجه کې راځي. اما دغه تا ګور اتا ګو ایران سره خبرې کول یا پاکستان سره خبرې کول یا روسانو سره خبرې کول دا بیګټ نه دي. یعنی دلته کسوله راځي سوله درې اړخ لري، کورنۍ اړخ دی، سیمه ایز اړخ دی، نړیوال اړخ دی. که په سیمه ایز اړخ کې موږ دا توان ولرو چې د سیمې وادونه قانع کړو،
تاسو وبخې د امریکا رول تم په اشاره سره ووي د امریکا او د ایران ترمنځ کم اختلافونه دي، دې ته په پام سره آیا فکر کوي چې ایران ته تاګ او د غوي سره خبري مثلا د سولې برخه کې دا به غیزمنه تمام شي؟
او کچیرته امریکا د زړه وغواړي چې دلته سوله راشي، بیا دا د امریکا په ګټه هم ده چې ایران هم کاری وکړي، لکه اوس چې پاکستان کوي یا روسان هم کاری وکړي یا چین هم کاری وکړي. نو زه فکر کوم چې که دلته واقعا د سولې پروګرام وي چې سوله عملي شي، بیا په هغې کې پرته د ګاونډیو د مرستې او د کومک نه زه فکر نه کوم چې یو هیواد دی لکه امریکا یا مثلا پاکستان په یوازې ځان دا ټول مشکلاتو ته د حل لاره جوړه کړي. خبدای چې ټول سره تفاهم وشي، اما دا تفاهم د سینې رقابتونه راو پاري دی. یو خوانه کمن د امریکانو نه امید شو، ایران ته منډي وایو، د ایران نه امید شو، پاکستان ته منډي وایو. د پاکستان دا باید یو منظمه ستراتیژي چې گاونډیانو سره څوک نړیواله ټولنه سره څوک، او کچه ته من پوه شو چې امریکا زمون په خوا خبره دلته سول نه راولي یا من په کې ډیر زیات کلیدی رول نه لرو، راځي چې ایران ته مراجعه وکړو. زه فکر کوم چې بیا تاسو خبره صحیح ده، ایران بیا دومره توانم نه لري او نړیواله ټولنه ایران ته دا اجازه نه ورکوي چې ایران د افغانستان کې کلیدی رول ولري.
بلې، تاسو فکر کوئ چې لکه څنګه چې پاکستان د افغانستان په جګړو کې ښکیل دی، آیا ایران هم په دې اندازه باندې ښکیل دی او دې ته په پام سره به نقشه غیزمن تمام شي؟
نه په هیڅ صورت. د پاکستان رول په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې په لومړي مقام کې دی د هر لحاظه. اما ایرانیانو هم په تیره بیا د بند پریکړې نه وروسته دلته فرهنګي، سیاسي، نظامي فعالیتونه کړي دي او دلته کار کړی دی. اما که دا تاسو پاکستان سره پرتله کوئ، په هیڅ صورت سره ایران په هغې موقعیت مقام کې نه دی. اما د سولې د راتګ دپاره خبرې کول، تفاهم کول ګاونډیانو سره دا یو ښه کار دی، په شرط دی چې دا د امریکې سره په رقابت بدل نه شي.
د افغانستان د سولې په پروسه کې د ایران رول څومره مهم دی او دا هیواد څه کولی شي؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه حاجي سید داود څرګندونه واورېده. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان صرافان د ورستیو جنایي پیښو په ځانګړي توګه د یو صراف د لور محسا د قتل په غبرګون کې مظاهره وکړه او د اختطافچیانو د اعدام غوښتنه وکړه. د افغانستان د صرافانو ټولنې رئیس حاجي میر افغان صافي د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې مسئلې لپاره یو ورځ ټول دوکانونه وتړل او کاربندیز اعلان کړ. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د محسا دوسیه یې بشپړه کړې ده او په راتلونکي کې صرافانو ته د ښه امنیت ډاډ هم ورکړی دی. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ.
د افغانستان صرافان وروستیو جنایي پیښو په ځانګړي توګه د صرافانو او د دوی د کورنیو د غړیو اختطاف سخت اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې په دې برخه کې جدي پام وکړي. دوی د شنبې په ورځ د یو صراف د لور محسا د قتل په غبرګون کې کاري اعتصاب وکړ او د عدالت غوښتونکي سول. د افغانستان د صرافانو د اتحادیې رئیس حاجي میر افغان صافي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په کابل ښار کې د یو صراف د وړې لور محسا قتل سخت اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې دغه قاتلین ژر اعدام کړي.
زمونږ نړیوال اعتصاب په ټول افغانستان کې کاربندیزو صرافانو اعتصاب وکړ، هغه کار ونه کړ چې دا د محسا قاتلین چې گرفتار دي هر څه عاجل اعدام شي او د محسا غوندې نور منګلو مثال چې هغه هم په دولت سره بندیان دي هغه باید اعدام شي.
ښاغلی صافی وایي چې له تیرو درې میاشتو راهیسې په افغانستان کې اختطافونه زیات شوي چې یوازې د صرافانو د اختطاف لس قضیې لرو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې دو تنو اختطافچیانو په کابل ښار کې د یو لاس فروش صراف وړه لور محسا د پیسو لپاره اختطاف کړه او وروسته یې په بېرحمه توګه ووژله. د محسا قاتلین د امنیتي ځواکونو له لورې ونیول شول او په خپل جرم اعتراف وکړ چې محسا یې د پیسو لپاره اختطاف کړي او وروسته یې ووژلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په یو بله ورته پیښه کې څه موده وړاندې د یو ملي سوداګر زوی عباسین زازای د کابل په کاتناو سیمه کې اختطاف شوی وو او وروسته اختطافچیانو هغه ووژلی وو. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د محسا دوسیه یې بشپړه کړې او په عین حال کې د صرافانو او سوداګرو د ښه امنیت د خوندیتوب په هدف د زیاتو هڅو او خبر ورکوي. د دغه وزارت د ویندو د دفتر سرپرست نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي د محسا دوسیه نهایي سوي په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې به لویې څارنوالۍ ته وسپارل سي. د کورنیو چارو وزارت د صرافانو د امنیت په برخه کې ټولو اړوندو کشفي، عملیاتي او استخباراتي ارګانونو ته جدي هدایت ورکړی. هغه شمېر اختطافچیان چې د قانون له منګولو څخه اوس هم لرې واوسي، هغوی ژر ونیسي او قانون ته یې وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د صرافانو د اتحادیې رئیس وایي که حکومت د دوی امنیت ته جدي پام ونه کړي او ستونزې ورحل نه کړي، صرافان به په پراخو اعتراضونو لاس پورې کړي او مجبور به سي چې خپله پانګه له افغانستانه وباسي څو دوی او کورنۍ په امن کې ژوند وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي آذربایجان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال چې افغان چارواکو د ده په حضور کې د هغه هیواد له مسؤلانو سره د کومو پروژو تړونونه لاسلیک کړل، د هیواد له اقتصادي وده سره به مرسته وکړي. د دې وزارت مسؤلانو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت هڅې تیزې کړي چې د منځنۍ آسیا د نورو هیوادونو ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قزاقستان او داسې نورو په څیر له آذربایجان سره هم په سوداګریزو ترانزیټي فرهنګي او داسې نورو برخو کې اړیکې او دو اړخیزه همکاري ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونوي ازري پنګوال لیوال دي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي خو افغان حکومت دې ورته کاری اسانتیاوي برابر کړي. تفصیل لخان محمد سین څخورو.
په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژي پیاوړتیا د وسپنې د پټلۍ غځول د افغانستان او آذربایجان ترمنځ د ترانزیتي اسانتیاو برابرول د فرهنګي چارو سمونه او داسې نورې هغه پروژې دي چې آذربایجان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال د ده په حضور کې د افغان او د هغه هیواد د اړوندو مسؤلینو ترمنځ لاسلیک شوې. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ د وزارت ویان سمیر رسا د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د یادو پروژو د پلانونو جوړولو ته به ډیر ژر اقدامات وشي.
بدون شک امضای تفاهمنامه ها در عرصه های مختلف
دو ویل پرته له شکه په بیلا بیلو برخو کې د دغو تفاهمنامو لاسلیک کېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لامل ګرځي. آذربایجان کولی شي په دغو برخو کې مهم نقش ولري او مونږ کولی شو د ظرفیتونو په لوړولو کې ترې کار واخلو. دا پروژه کولی شي چې د یادو سکتورونو ودې ته زمینه برابر کړي. خاغلی رسا وویل د افغانستان سوداګریزی اړیکې د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو لکه ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، ترکمنستان او داسې نورو په نسبت لږې دي، خو دغه پروژې به د افغانستان او آذربایجان ترمنځ د ګډو همکاریو یو نوی باب پرانیزي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ د وزارت د معلوماتو له مخې آذربایجان هغه هیواد دی چې د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د لاجوردو سوداګریزه تاریخي لار ترې تیریږي. دغه لار شاوخوا 2900 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان له لارې افغانستان له ترکیې او له هغه ځایه د تورې بحیرې په ذریعه له اروپایي هیوادونو سره نښلوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د افغانستان او آذربایجان ترمنځ د نوو پروژو د تړونونو هرکلی کوي او وایي له آذربایجان سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا کولی شي چې د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې پراخې کړي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې آذری پانګوال د په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول شي.
دوی دعوت چې افغانستان په قدم کې په زراعت کې او په ساختماني شیانو کې او د برق په جوړولو کې دوی تجربه لري د پخوانه او امکانات یې شته دي، نو په دغه لحاظ باندې د دوی د تجربو نه کولی شي چې افغانستان استفاده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي یووالي د حکومت په لومړیو کې ویلي چې غواړي افغانستان د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ په یو مهم ترانزیتي او سوداګریز واټ بدل کړي. خانجان لوکوزی ټینګار کوي چې حکومت دې د آذربایجان پر پانګوالو سربیره د نورو هیوادونو پانګوالو ته هم د پانګونې شرایط او زمینې برابرې کړي. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
تاسو زموږ غږله آزادي رادیو اوري. آزادي رادیو په اف ام 100.15 صفه په کابل او دغه راس د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدلای شي. او اوس هم د هلمند په د تعلیمي برخه بڑا یو رپورت راخلو. په هلمند کې زرګون زده کوونکي کتابونه نه لري. دا یوازې ولسوالي نه دي چې زده کوونکي د کتابونو له نشټوالي شکایت کوي، بلکې په مرکز لخرګا کې هم د ډیرو ښوونځیو زده کوونکي کتابونه نه لري او په دې برخه کې د مرکزی حکومت د پاملرنې غوښتنه کوي. دا چې د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلان په دې اړه سوي، په دې اړه نور حال زموږ د همکار محمد الیاس دایي په رپورت کې اورو.
د زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه نوې نه ده، خو کلونه کېږي چې د دې ولایت زده کوونکو ته پوره یا بیخي کتابونه نه دي رسیدلي. د لشکرګاه ښار د ښوونځیو زده کوونکو وایي ځینې د دوی آن د ابتدایي مرحلې تر اوسه چې لوړو ټولګیو ته رسیدلي دي، نه دي تولیندلي چې د معارف د ریاست لخوا کتابونه ترلاسه کړي. د دوی اکثره په خپلو شخصي پیسو د بازار کتابونه رانیسي یا د نورو زده کوونکو کتابونه په خپلو پیسو کاپي کوي او بیا ځینې استفاده کوي.
امتحان کې خو معلومه خبره ده چې موږ د زیاتو ستونزو سره مخامخ کوي، ولې کڅو کتاب ونه لري معلومه خبره ده چې مطالعه نشي کولای. چې مطالعه ونه کې نو امتحان خو مشکل دی. نو د وزارت څخه زموږ د ټولو شاګردانو هم دا غوښتنه ده چې زموږ یلمن ته زیاته توجه وکړي او د یلمن شاګردانو ته هغه کوم کتابونه چې دوی لري هغه ټول تر موږ پورې راورسوي.
بلې مشکل کې ست نه تنه د مکاتب مثلا د مکاتب مس، بلکې د تمام مکاتب یلمن مثلا شاید مشکل باشه. شاید ماما مثلا زیادتر وقتی شاید که بعضی وقت مثلا کتاب نداریم، بس سال کتاب نداریم و در روز امتحان مجبور میشیم که از یک کس دیگه بگیریم و او هم کس تا یک شب خوش نمیشه که استاد تمام کتاب آدم بخونه. یه مشکل داریم و این باعث میشه که مثلا در امتحان پارچه خود خوب حل کرده نتانیم.
زده که اون که وای کلونه کیجه چی ده کتابونو ده کمش لامله درسی بهیر غیر منظم ده و پازمویونی که کافی نمری هم ندی ترلاسه کریم. د هلمند په هنې دراسات مسولین وایي که څه هم ډېری حالې ځلې کوي خو نه دي توانېدلي چې د مرکز څخه کمبود کتابونه پر وخت ترلاسه کړي. د پوهنې دراسات ادارې مرستیال محمد ولي سرحدي ازادي راډیو ته وویل د هلمند زده کوونکي تر 1 میلیون ډېرو کتابونو ته اړتیا لري.
پاته د ډېرو کلو راهیسې چې دلته کتابونه راغلي وه، یو لکه 4000 د درې کتابونه وه چې هغه دلته خاص ضرورت لون و پښتو کتابو ته ډېر اشد ضرورت درلودی. نو بیا مو هغه هرات ته واستوله، تبادله مو کړه. د هغه په مقابل کې د هرات معارف پښتو یو لکه 15000 کتابونه پښتو راکړي دي چې هغه مو هم توضیح کړي دي. د اوس هم توضیح روان ده، تقریبا 40000 جلد کتابونه فعلاً پاتې دي. د یو لکه 15000 څخه لسم یو لسم دوه لسم سم کتابونه مشکل نشته، دا مشکل حل دی. او په مطلق ډول چې موږ کمبود لرو د اومو اتمو نیم سم کتابونه دي، وزارت ته مو هم ورته ویلي دي ځکه تر چاپ لاندې دي. کم وخت چې چاپ سوله دا کتابونه یوازې زموږ نه دی، دا د ټول افغانستان مشکل دی.
سرحدي وویل د نورو ټولګیو لږ، خو د اووم اتم او نهم ټولګیو ډېر کتابونه کم دي چې د پوهنې وزارت ورسره ژمنه کړې ده. په هلمند کې د نامنو او کلتوري ستونزو سره سره چې د پوهنې په وړاندې ستونزې بلل کېږي، د کتاب نشتوالی بل مشکل دی چې د پوهنې او زده کړې پر کیفیت یې بد سوری غوړولی دی. محمد الی استایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کندز د عامه روغتیا چارواکي وایي د خصیحي خدمات وړاندې کولو له امله د دې ولایت په سطحه د میندو ماشومانو د مړینې په سطحه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د دوی د خبرو پر بنسټ چې دا مهال د کندز ولایت په سطحه 6 روغتیایي مرکزونه فعالیت لري او له کبله یې د میندو ماشومانو د مړینې سطحه تر ډېره بریده راټیټه شوې ده. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې رپورټ لري.
د کندز جامع روغتیا چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په توپیر د مور او ماشوم د مړینې کچه تر ډېره بریده راټیټه شوې ده. د کندز د حوزوي روغتون مشر ډاکټر محمد نعیم منګل له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه جوړ شوي دي او دا مهال 90% خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري او له کبله د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ ټیټوالی راغلی.
اوس په هر کلي کې څه د صحي روغتیایي خدمتونه لرو، په هر کلي کې څه د موږ قابلیت لرو، په هر کلي کې څه د موږ شفا په ولسوالیو کې شفاخانې لرو. علاوه د کندز شفاخانه 50 بستر شفاخانه په امام صاحب کې لرو، 60 بستر شفاخانه په خان آباد کې لرو او همداسې کلینیکونه او صحي خدمات صحي پوستې په اطراف کې موږ لرو چې هغه لامل د دې کېږي میندو ته او ټولو خلکو ته څه د صحي خدمات وړاندې کړي.
ښاغلی منګل زیاته کړه چې د ښه روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو له امله په هر 4 ساعتونو کې د کندز په حوزوي روغتون کې له 40 تر 50 پورې نارمل ولادتونه کېږي. بل خوا د نوموړي ولایت د ښځو چارو رئیس نصیبه هولکر د عامې روغتیا له خوا د ښه صحي خدمتونو وړاندې کولو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د نورو کلونو په توپیر اوس مهال د دې ولایت د ټولو ولسوالیو او د لرې پرتو سیمو خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري.
در خود همی شفاخانه اوزوی کندوز ما نظارت که سال گذشته داشتیم هیچ رقمی از مرگ و میر مادران.
تیر کال کومه سروی چې موږ د کندوز د مرکز په کچه وکړه، د حوزوي روغتون د راجستر په کتاب کې د مور او ماشوم د مړینې کومه پیښه نه وه ثبت شوې او دغه راز په ولسوالیو او کلو کې هم د ښه روغتیایي خدمتونو له کبله د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې کموالی راغلی. په ورته وخت کې په کندوز کې د ښځو د حقونو مدافع مرضیه رستمي بیا وایي چې په ښارونو کې د روغتیایي خدمتونو کیفیت د منلو وړ دی، خو د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې لا هم خلق د روغتیایي خدمتونو په برخه کې لستونز سره مخ دي.
بعضی مناطق هم هست که هنوز کلینیکا د فاصله دور از قریه ها قرار دارن، بانوان هنوز هم نمیتونن که دسترسی
په یو شمیر لري. پروتو سیمو کې لا هم شزه روغتیایي اسانتیا او تلاسرسای نه لري او د عامه روغتیا چارواکي باید د دې ولایت په لرې پروتو سیمو کې هم صحي مرکزونه جوړ کړي څو طبي عدالت تامین شي. د کندز د عامه روغتیا د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال د دې ولایت په کچه شپږ اویا دولتي روغتیایي مرکزونه فعالیت لري او دغه ورځ په روغتیایي مرکزونو کې ډاکتران، قابلي او مسلکي نرسان په دندو ګمارل شوي دي او له کبله خلک له ښه صحي خدمتونو څخه برخمن شوي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
آزادی
رادیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. آزادی رادیو د آزادی رادیو پر ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دوستانو، د همدې خپرونې په دوهمه نیمای کې دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه اونیزه خپرونه اوریدلی شئ. تر هغې مخکې بیا د افغانستان د نن ورځې سپورتي خبرونه هم لرو. د آزادی رادیو خپرونې په کابل او لوی ښارونو کې په اف ایم سل اشاریه پنځه څپه په صفا ډول اوري او په منځنۍ څپه 1216 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ. اوس هم پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس نن په ایران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر او مرستیال وزیر سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. په غزنی کې د خبریالانو د ملي اتحادیې لخوا په خوست کې د وژل سوي خبریال سلطان محمود خیرخوا د وژنې پر خلاف اعتراض وسو. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې تر شلو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. د استرالیا هغه 28 کلن وګړی چې د نیوزیلند پر دو جماعتونو په ډزو تورن دی د لومړي وار لپاره نن په محکمه کې حاضر کړی سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې مسکو به د اروپایي ټولنې نویو بندیزونو ته ځواب ووایي. او د امریکا ولسمشر د هوایي ځواک یو مهم جنرال په اروپا کې د امریکا د نوي عمومي قومندان په توګه ونوماوه.
د نن ورځې سپورتي خبرونه زموږ همکار واصل وصال چمتو کړی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او ایرلند لوبډلو ترمنځ د ټیسټ سیالۍ دوهمه ورځ پای ته ورسېده. د دغې سیالۍ په لومړۍ ورځ ایرلندي لوبډلې د ټولو لوبغاړو په زیان سره 122 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې افغان لوبډلې په خپله لومړۍ پاڼه کې 314 منډې وکړې. د لوبې په دوهمه ورځ ایرلندي لوبډلې خپله دوهمه پاڼه پیل کړه او د یوې وکټې په زیان سره 22 منډې جوړې کړې دي. له دې وړاندې د دوه لوبډلو ترمنځ درې شل اوریزې لوبې وشوې چې اتلولي افغان لوبډلې خپله کړه، خو د دوه لوبغاړو ترمنځ د 15 ورځنیو سیالیو لړۍ 2-2 مساوي پای ته ورسېده. د افغانستان د فوټبال درویش کلنه ملي لوبډله د آسیا جام په مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره قطر ته لاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسمي خبر پاڼې د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د مارچ له 22 نه تر 26 نیټې پورې د قطر په دوحه کې ترسره کیږي. افغانستان د آسیا په مقدماتي سیالیو کې درې لوبې کوي چې لومړۍ لوبه به د 1990 کال د حمل په دوهمه د قطر په وړاندې، دوهمه لوبه به د همدې میاشتې په څلورمه د عمان پر وړاندې، او درېیمه لوبه به د وري پښ پګم د نیپار پر وړاندې وي. د فوټبال فدراسیون د خبر پاڼې لمخې په دغه سیالیو کې د سلور سلويختو هیوادونو د فوټبال درویش کلنې لوبلې ګډون کوي. او د میرویس نیکه په نوم د کرکټ د درې ورځنیو سیالیو اتلولي د کابل لوبډلې وګټله. د کرکټ بورډ ویان فرید اوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ یوه میاشت وړاندې د 15 ولایتي لوبډلو ترمنځ په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې پیل شوې وې. د دغو سیالیو پایلو به د کابل او کندوز لوبډلو ترمنځ په غازي امان الله خان لوبغالي کې شوه چې د ټاکلي وخت د پای ته رسېدو له امله لوبه مساوي پای ته ورسېده. خو د دې لپاره چې د کابل لوبډلې په دغه لیګ کې تر نورو لوبډلو زیاتې نمرې لرلې، د اتلولۍ جامې خپل کړ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست. حقیقت څه دی په یو بل خبرونه کې زه اکرام الله اکرام ستاسو هرګلی کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې خبرې اترې پای ته رسیدلې دي. دا چې په دې خبرو اترو کې په کوم مسایلو باندې بحثونه شوي او همدارس افغان حکومت د دغه خبرو اترو نه څومره خبر دی. د دې ترڅنګ انتخاباتي مسایل چې نن سبا ګرم روان دي، د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران ورمعرفي شوي دي. دا چې دوی بس څومره په خپلو کارونو کې بریالي وي. نن په روانه خبرونه کې د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په دې مسایلو باندې بحث لرو. له خغلی عبدالله سره د امریکا زموږ همکار اجمل تورمان کړي ستاسو پام ورته راګرځوم.
د افغان حکومت اجرایي رئیس خغلی ډاکټر عبدالله عبدالله، مننه کوو چې موږ ته وخت راکو د مرکه لپاره.
مننه تاسو.
په سر کې غواړم سولې په اړه راشم. تاسو په خپلو وروستیو څرګندونو کې وویل چې د دې سره چې یو شمېر افغانان هیله مند دي د قطر د خبرو لپاره، خو اندېښنې هم شته ځکه چې د خبرو جزئیات نه شریکېږي، ځکه خلک اندېښنه لري. د دغو خبرو جزئیات تر کومه پورې د ملي وحدت حکومت